دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو ته د امریکا جغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانیم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د افغانستان د بیا پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ د افغان مېرمنو په اړه د طالبانو د حکومت وروستۍ لارښوونې وغندلې او ویل چې افغان دیني علماو او نورو د خپلو خویندو او لوڼو د حکومت لپاره ژغ اوچت کړی ټامس ویسټ د سه‌شنبه پر ورځ په واشنگتن کې د افغان امریکایي بنسټ له لوري یوې غونډې ته چې حضوري او آنلاین مېلمانه ورته بلل شوي وو خبري کولې شاغلی وست وویل چې طالبانو پریکړې د تعلیم کار سیاست او نورو برخو کې د افغان ښځو مشارکت محدودوي او وی غنده هغه وویل چې دی افغانانو دینی علماو او نور هم د طالبانو د پریکړې غندلی ټامس ویس وویل چې د مارچ د میاشتې راځي له طالب مشرانو سره مخامخ ملاقات نه دی کړی خو په مارچ کې د طالبانو د حکومت د بارانو چارو او مادونو له وزیرانو سره لیدلی وو هغه وویل چې د ډیپلوماټ په توګه د دنده ده چې له طالبانو سره تعامل ولري او دا د امریکا او افغانانو په ګټه ده چې له طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لارې تعامل وسی مګر دا خبرې وکړه چې لا هم دا غوي د رسمیت پیژندلو په اړه کوم پریکړه یې نه ده کړې په سرلنکا کې د ګرزبندیس پرته هم د حکومت ضد احتجاجونه دوام لري او مزارچان د سر اعظم د استعفا ورکولو وروسته دا غد ورور او جمهور رئیس د استعفا غوښتنه هم کوي د احتجاجونو پر مهال د سر اعظم په دولتي ودانۍ برید شوی او د پارلمان د یو غړي د وژل کېدو وروسته جمهور رئیس پاوز او پولیسو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکړي چې پرته د کوم خبرداري هر څوک نیولای شي د دوشنبه پر ورځ لاغورسته اتتنه ووجل سول او 215 زخمیان سول چې د حکومت په لوي ډلې په پلازمینه کولمبو کې د حکومت ضد پر مظاهرچانو برید وکړ په سرلنکا کې اقتصادي بوران لوی احتجاجونه لپاره ولې دي او زرګونه خلک لارو کوڅو ته راوتري دي او د خپلې بدالي تور په واکمنی راجپکاسا کورنۍ اچوي د امریکا متحده ایالاتو پروند سه شنبه پر ورځ خبرداري ورکړ چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اوکرين کې اوږده جنگ ته تیار دي او د هیواد په ختیځ سیمه دونباس کې به پاتنی سي دا غسیمه ده چې اوس مهال جنگ پکې روان دی واشنگتن دا غوړندوینه په داسې حال کې کړي چې په اروپایي اتحاد کې د غیواد غړي توپ د اروپا د ټولي وچه د پاره د جنگ او د سولې مسله ګرځېدلی دا په داسې حال کې ده چې د غیواد په جنوبي شهر او ډیسا تیر شپه د توغندې یو بردونه سیوی او د اوکرين چارواکي وای چې لا هم شاوخوا زر اوکرينی سرتيري د ماریپول شهر د وستال د وسپنی په فابریکا کې بند پاتې دي روسیې په اوکرين د فروری په 14مه برید وکړ او د اوکرين سرتیرو وکولې سو چې روسي ځواکونه د پلازمینې کیف څخه پر شا وتنبوي دغه جنگ وست درامي میاست داخل شوی دی د امریکا د استخباراتو ملي ادارې او چارواکي ارول هانس د سه‌شنبه پر ورځ ول چې پوتين به د دونباس په سیمه کې خپل جنگي عملیات ونه دروي او ژوند دي چې د ماډوا هغه سیمه چې د روسي په کنټرول کې دي د غسیمه ورسره ونښلوي د روسي د بارانو چارو وزارت اعلان کړی چې دوی به د پنځشنبه پر ورځ د اوکرين پاړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې ګډون نکوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د کیف په غوښتنه به د پنځشنبه پر ورځ یو ځانګړی غونډه راوبولي چې د روسي د ارغل لپاره هلته د بشري حقوقو خرابېدونکي وضعیت وڅېړي د روسي د بارانو چارو وزارت بیان دی ماریا زخاروفا پروند سه شنبه پر ورځ ویل چې د روسي پر ضد د لویدیس په دغه نوې اقداماتو کې به هم د ماسکاو دلایل او وضاحتونه نه اوریدل کیږي روسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړی و خوتیره میاس د اپریل په 1 منټه په دغه شورا کې غړیتوب او د شورا په غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو د وضعیت پاړه د قضاوت کولو په غونډه کې غډون وزندول سو روسي هم دغه پریکړه ورسته دغه شورا څخه ووتله د مارچ په 14مه دغه شورا په اوکرين کې د روسي د جنگي جنایاتو پاړه د پلتونو مسله راپورته کړی و د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په اوکرين کې د روسي د برید ورسته په هیواد کې د نن شاوخوا 8 میلیونه خلک بي ځای شوی دي دغه سازمان وایي چې د خلکو خپل کورونه پریشي خپل هیواد کې د نن پاتې شوی دي ملګری ملتونو وایي چې په اوکرين د روسي د ارغل نیټي د فروری د 14مه ورسته 15.9 میلیونه اوکرينيان د هیواد څخه وتلي دي د ماجرین نړیوال سازمان IOM وایي چې په اوکرين کې د جنگ له وجې هغه خلک چې په دغه هیواد کې د نن بي ځای او غزمن شوی دي شمیرې د هر سات په تیردو زیاتیږي دغه سازمان وایي چې درش په تسلنه بي ځای شوی خلک شزی دي د فرانس پرس اژانس د راپور لمخې شاوخوا نیمایي چې 3.9 میلیونه خلک جوړیږي د اوکرين د ختیځ څخه د خپل کورونو څخه تښتیدلی دي دغه سیمه ده چې اوس مهال روسي د خپل د يرغل تمرکز ګرځولي نړیوال مرسته کوونکو ادارو د سه شنبه په ورځ د برسل په غونډه کې 6.1 میلیارد ډالر د سوریه سره د مرستو ژمنه کړې ده. د کانفرنس ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې که څه هم د اوکراین جنگ د نړۍ توجه جلب کړي، خو د سوریه بوران یې هېر سوی نه دی. د اروپایي اتحادیې کمشنر اولیور بیرلی وویل چې دغه غونډه په یو ډیر خاص مشکل وخت کې جوړه سوي. هغه زیاته کړه چې زموږ ټولنې او اقتصادونه او مهم مرسته کوونکي لا هم د کوویډ-19 وبا د اغیزو څخه د رغېدو هڅه کوي او دغه راز د اوکراین د جنگ د اغیزو سره هم ځانونه عیاروي. دغه 6.1 میلیارد ډالر به د سوریې د خلکو او د سوریې د ګاونډیو هیوادونو سره چې هلته سوریایي مهاجرینو پناه اخیستي سره مرسته وسي، خو دغه پیسې به د سوریې حکومت ته نه ورکول کیږي. د سوریې د خلکو لپاره د مرستې زیاتې پیسې به اردن، لبنان، ترکیه، مصر او عراق ته ورکول کیږي. او د اسپانیا چارواکو د سه شنبه پر ورځ ویلي چې د کیناري ټاپو ساحل ته نږدې لاغه ورسته چې د مهاجرینو یوه کښتۍ چپه سوي، 8 مهاجرین لا درک سوي او داسې ویره ده چې مړه دي. د اسپانیا ساحل ساتونکو وویل چې 10 کسان ژغورلي دي. فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې مهاجرینو پولیسو ته وویل چې په کښتۍ کې 1 کسان سپاره وو. د ساحل ساتونکو ویاند وویل چې اوس مهال 8 کسان لا درک دي. په یو بل پیښه کې چې داسې باور کیږي چې 4 مهاجرین چې د مراکش د جنوبي ساحل څخه د یک شنبه پرز د کناري ټاپو ته پلار وو کښتۍ ډوبه سوي ده. د اسپانیا د کورونا چارو وزارت شمیر شي چې تیر کال 4000 مهاجرین د سمندر د لارې اسپانیا ته رسیدلي دي چې د 2000 کال د شمیر سره تقریبا یو ډول دي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. هله د خبرونه تر پایه ووري. لومړی به دا رپورت ووري چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تیر کال د اگست د بدلون وروسته د 1500 افغانانو بیکار کېدلو په اړه د سیګار رپورت ته خبرګون شولې او ویلي دي چې دوی ته یو شلېدلی او فلج اقتصادي نظام په میراث رسېدلی دی. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي په تیرو میاشتو کې تر 15% پورې د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی سوی دی. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبریال اکرام شینواری رپورت راستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت مرسیال وایان عنایت الله سمنګانی د تیر 2023 میلادي کال د اګست میاشتې د بدلون وروسته افغانستان کې د سلګونو زرو افغانانو د بیکاره کېدو په اړه د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمپاتش دفتر سیګار روسي راپور ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې په دغه راپور کې پیدا شوې موده کې په افغانستان کې وضعیت بحراني وو او پخوانی رژیم پاشل شوی و.
و همزمان تحریم ها و مسئولیت های ظالمانه بر افغان ها وضع شد.
خغلی سمنگانی ویل په این وقت که بندیزونه او ظالمانه مصیبتونه بر افغانانو باندې ولګول شو چې په ځنګړي ډول د افغانستان بانکی سیستم ته زیان ورسو او د افغانستان اقتصادي وضعیت لا خراب ک او په هیواد کې اقتصادي حرکت سست ک
افغانستان شد.
خغلی سمنگانی وی ډیرو کارکونکو چې په دغه موده کې کارونه لا څور کړی بهرنۍ ځواکونو سره کار کو او هم دغه کارکونکو ډیرو په خصوصي پروژو کې کار کو. هغه ویل چې حکومت یې هڅه کوي چې د خصوصي سکتور په بیرته پیوړی کېدو سره هیواد کې خلکو ته د کار موندلې زمینی برابرې کړي او پر ځان بسیا کېدو په لور حرکت وکړي. همداشان عنایت الله سمنګانی وایي چې د دې ستونزې سره سره د تیر حکومت څه باندې 15000 کسیزي ملکي ادارې کې کوم بدلون نه دی راغلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمپاتش دفتر سیګار په دغه راپور کې چې د دې اونۍ په سر کې خپور کړی د ملګرو ملتونو د کار د ادارې د شمیرونو پر اساس ویلي چې د تیر 2023 میلادي کال دریمه روبه کې 15000 افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. چې دغه راپور پر اساس د روان میلادي کال د نیمې به د بیکارانو شمیر د 200000 څخه تر 900000 پورې ورسیږي. سیګار ویلي چې ښځو په ځنګړي ډول په لیدندې لاسه ورکړي چې د روان کال تر نیمې به د هغو ښځو شمیر چې کارونه لاسه ورکړي 1500 ته ورسیږي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د تیر 2023 میلادي کال د اګست د 15 وروسته د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی شوی او ملي عواید هم کم شوي چې له امله بیکاري زیاته شوې ده. د اقتصادي استاد محمد علي مشال په دې باور دي چې افغانستان کې د نړۍ ورځ په تیریدو بیکاری زیاتیږي، خو هغه له مشال وی چې د بیکاری په اړه د سیګار خبرې شوی شمیرې دي د کیکې نه دي، ځکه چې تر اوسه هیڅ کومې ادارې په دې اړه سروې نه ده کړې.
بنان گفتم میتونیم کې در کوتا مدت
خغلی مشال ویل د همدې لامل ویل شو چې په لنډه موده کې له بهر څخه چې پیسې داخليږي ورسره ټولنی وابستګي لا زیاتیږي. د اقتصادي او بل اقتصادي سره زی وی چې د تیر 2023 میلادي کال په روسي زمیا شو کې د افغانستان د اقتصاد حجم کوچنی شوی دی.
در ربع اخیر سال گذشته بیش از
خغلی رزیویل د تیز 2020 میلادی کال په روسیې دریم شو کې د افغانستان اقتصاد د 10 او 15 د شپږ ترمنځ کوچنی شوی او ناخالص کورنی تولیدات کم شوی دي چې دلیل د 10 او 15 ترمنځ د اقتصادي پروژو او اقتصادي فعالیتونو درېدل دي.
اقتصادي بود
د اقتصاد دغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې د تیر کال د اگست په 15 وروسته تر 2 میلیونو پورې افغانانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول خپل کارونه لاسه ورکړي دي. د اټکل کوي چې کېدای شي تر 50% پورې د افغانستان د اقتصاد حجم کم شي. ایساره زیوی چې په تیر نه میاشو کې افغانستان سره د 350 میلیون ډالرو کمې مرستې شوي چې د تیر کال په پرتله ډېرې کمې مرستې دي. ښاغلی رضایوي چې دا مرستې تر ډېره د بشري مرستو په بڼه شوي دي. وایي د افغانستان په بازارونو کې تقاضا هم ډېره کمه شوې ده.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست وایي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی. د بل خوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې خاص استازي هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په لیدنه کې د طالبانو په وروستي اقدام ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
په افغانستان کې د ښځو د حجاب جبري کولو ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامس ویست د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د حجاب د جبري کېدو په اړه به د طالبانو وروستی عمل له نړیوالې ټولنې سره د هغوی پر اړیکو منفي اغېز وکړي.
زه په ټول هیواد کې له افغانانو او په ټوله نړۍ کې له خپلو همکارانو سره یو ځای کېږم څو د ښځو په وړاندې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړم. د نجونو د شپږم ټولګي نه پورته ښوونځیو باندې بندیز، پر سفر محدودیتونه، د سولې زولارونکو په نخښه کولو په شمول د ښځو په وړاندې د طالبانو تګلارې د بشري حقوقو سپکاوی دی.
بل خو د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې خاص استازي ټامس نیکلسن ویلي چې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په ملاقات کې د حجاب د جبري کېدو په اړه د اروپایي ټولنې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده.
ما دور پای ټولنې د اکثر غړو شک او تردید بیان کړ چې آیا زموږ تعامل منادار وو. په خاص ډول کله چې د متوسطه ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه طالبانو خپلې ژمنې پوره نه کړې، خو زما باور دا دی چې د خبرو درول یو ناوړه انتخاب دی.
د طالبانو د حکومت مسولین وایي چې نیکلسن له متقی سره د کار اقتصادي حالت د ښوالي او تعلیم په شمول د دوړخیزو مسایلو په اړه بحث او خبرې اترې کړې دي.
اقای نیکلسن بری دامه تلاش ها در جهت بهبود وضعیت اقتصادی، تعلیم و تربیه، پر همسازی زمینه های مسئولی کار برای مردم و مسائل مربوط به امنیت نظریات خیش را شریک نمود. وی همچنان تاکید نمود که یگانه رای حل در زمینه رسیدگی به تمام مشکلات ادامه گفتگوها بوده می تواند.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې بې له قید او شرط او همدارنګه په عاجله توګه هغه پریکړې بدلې کړي چې د ښځو حقونه له پامه غورځوي، د نجونو لپاره متوسطه ښوونځي پرانیزي او میرمنو ته د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو اجازه ورکړي.
زما تصور دا دی چې اسلامي امارات باید د فشارونو لاندې را نه شي. تاسو د دوی موازې د حقوق بشر په باور کې ولیدل ټول نړۍ خو دوی نظر خپل تعقیب او تاسو د انجونو مکاتب او پاکل وګوري د ټول نړۍ نظر یو خاطه او اسلامي امارات نظر بل خاطه اوس د حجاب پاکلم دقیقا د قصه تعقیب
د پاکستان د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق امریکا غاک سره په ځنګړي مرکه کې ویلي چې اله من د طالبان د یو نظام په جوړولو سره ټول ته د تعلیم زمينه مساعده کړی.
مونږه اله من یو پامتدار یو چې د افغانستان وسلنی واکمن چي دي هغه هم زر تر زر یو نظام جوړ کی او داغه نظام په نتیجه کې به داغه زه نوې نسل او نوې کول که خزی دي او کو جنکی سړی دي هغه به تعلیم ایجاد کړ به کوي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نورو فشارونو ترڅنګ د شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغان بالغ میرمنو لپاره د شرعي حجاب رعایت کول فرض او ضروری دی. که څه هم یو شمېر کسانو د دې کار مخالفت کړی، خو یو شمېر نورو بیا افغانستان یو مذهبي هیواد بللی.
که څوک غواړي چې په حجاب کې سي داسې عامې ممانعت نشته او که په حجاب خو نو زموږ ټولنه اسلامي ده، په حجاب څوک چا دغه نه دی رضا نه ده
د طالبان وروسته فشارونه ته پکتو یو شمیر افغانان وای چی طالبان هڅه کوي قرار قرار هغه سخت فشارونه بیا عملی کړی چی د 1900 نیوی تر 2001 کال پورې په افغانستان کې عملی کړی وو. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیا مو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. په متحده ایالاتو کې دیموکراتان په همدې اونۍ کې غواړي په سنا مجلس کې یو رایګیری وکړي او د سقط جنین حق په مطلق فدرال قانون بدل کړي. دا اقدام د سترې محکمې اړونده د هغه طرحې له افشا کېدو وروسته پیل سو چې ښکاري ستره محکمه به کېدلی سي د 1903 کال د سقط جنین اړوند یوه مشهوره پریکړه فسخه کړي او په ټوله امریکا کې د سقط جنین حق قانوني وګرځوي. د امریکا جغ د رپورت پر اساس کې د سیسټ په سنا مجلس کې جمهوریت غشتن کې د دې قانون اقدام مخنیوي وکړي. نور هر پر رپورت کې ووري.
هغه خلک چې د سخت جنین د حق پلوي کوي د یک شنبه په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د سترې محکمې مخې ته راغونډ شوی. د دواړو اړخونو لخوا مظاهره او لاریونونه د غیف شاشوي طرحې وروسته پیل شوی چې کېدلې شي د سترې محکمې قاضیان د روی وی ویټ په نوم باندې د سخت جنین د قانوني پریکړه لمنځه یوسي چې په 1903 کال کې په ټول هیواد کې د سخت جنین حق قانوني ګڼل شوی. د سخت جنین په پلوي مظاهره د شنبه لورځي د نیویارک، شیکاګو، هیوستن او اټلانټا په شمول د امریکا په مختلفو خاورونو کې پیل شوې دي. اوس وخت امریکا د فدرال قانون د مخې خزې د سخت جنین حق لري، خو دا سخکاري چې دا حق اوس په امریکا کې بیرته واخستل شي.
د سخت جنین د محدودیتونو په اړه هر ایالت خپل دریځونه او نظر لري. ارکنساس کې دا د ارکنساس پالیسی ده چې مونږ د نزیږیدلي ماشوم ژوند خوندي کړو. نو هو، که د سخت جنین پریکړه بیرته واخیستل شي نو مونږ به په داسې قانوني اقدام لاس پورې کړو چې د زیږیدونکي ماشوم ژوند وژغورو.
دا نظریاتي مبارزه یو ځل بیا 15 لسیزې وروسته پیل شوه چې لومړی ځل په 1903 کال کې د روی وی ویټ په نوم باندې د سخت جنین پریکړه شوې وه او ورپسې د پیرنټ هوډ وی کیسی هغه فامیلی پلان قانوني حکم صادرېدلو چې د سترې محکمې قاضیانو پرې د تایید او د بحثونه کړي او تصویب یې یوه بې ساري لاسته راوړنه ګڼلې وه.
زه د سه هیڅ اجنډا نه لرم چې د کیسې قانون رد کړم. زه یو د سه اجنډا لرم چې قانون تدویق شي او هر قضیه ته په کتو پریکړه وشي.
د سخت جنین د قانون په اړه یو ډیر مهم شی چې باید په ذهن کې ولرو هغه دا دی چې دا په تیرو 15 کلونو کې څو ځلې تایید شوی دی.
د روی وی ویټ پریکړه چې په 1903 کال کې شوې د امریکا د سترې محکمې یو بیلګه ده.
محاکم باید هغه پریکړه او قضاوتونه ومني چې تیر وخت کې پر قانوني پریکړه شوی.
د قاضي د ماون ساموئل لالیټو لخوا د لیکل شوی طرح له افشا کېدلو وروسته مامورینو ډیر ژر د سترې محکمې شاوخوا موانې ولګولې. د سخت جنین د حق پلویان خبرداري ورکړي چې که محکمه د سخت جنین حق پیرته واخلي د هیواد د پاره به یو لوی شاته تګ معنا ولري.
د ښځو نوی نسل دغه حالت ګوري او وایي چې ګوري زما مور او نیا د پرمختګ لپاره تر ما زیات حقونه درلودل. زبا اوس د هغو ایالتونو پیچلي قوانین ارزیبي کوم چې 15 د مخه په طبي سخت جنین بندیز لګولې.
په امریکا کې د نیمایي زیات سخت جنین په درملو کېږي نه په جراحي. د جمهوریت غوښتونکو په مشه ایالتونه په چټکۍ د دغو درملو په ترلاسه کولو بندیزونه لګي. دا هغه درمل دي چې د جنین د نقصان درملنه پرې هم کېږي. ځنې ایالتونه حتی په پام کې لري چې د جنسي تیری یا غیر قانوني اړیکو د قضیو اړوند سخت جنین باندې هم بندیزونه ولګي. د سترې محکمې د طرح د افشا کېدو 4 ورځې وروسته د لویزیانا ایالت غواړي په قانون کې د ستاتیل راوړي چې سخت جنین د یو مور یا کلینیکي څنګه د قتل په قضیو کې وشمیري. په لسګونو نور ایالتونه هم شاید د سخت جنین د قانون حکم پرته همدا اصول خپل قانوني لارښود وګڼي. د سترې محکمې رسمي پریکړه به کیدلی شي د جون میاشتې په لومړیو کې صادره شي.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په حقله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لس نیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې د نړۍ بډایه هیوادونو د اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو مرستې اعلان کړي، د اوکراین او روسیې جمهور رئیسانو پر یو بل د جګړې د پیلولو تورونه لګولې دي. نور حال په دې رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د خپل برید له امله لویدیځ هیوادونه ګرم بللي. پوتین ویلي چې روسیې خپلو پولو ته څیرمه د یو نه منلو ګواښ په غبرګون کې پر اوکراین برید کړی. اوکراینی چارواکو د پوتین دغه ادعا بې بنسټه بللي. په دوهمه نړیواله جګړه کې نازی جرمني ته د ماتې ورکولو د لمانځنې په مراسمو کې د خبرو پر مهال پوتین د لویدیځ نړۍ څخه د روسیې لپاره د امنیتي تضمینونو غوښتنه کړې.
زمونږ لپاره مطلق د نه منلو یو ګواښ جوړ شوی. دا بالکل زمونږ پولو ته نږدې و. هر شی وښودله چې د نوي اثر د نازیانو چې د متحده ایالتونه او نور ملګرو یې پانګونه پکې کړې وه سره یو ټکر حتمي و. زه بیا تکراروم، مونږ ولیدل چې څه ډول پوځي زیربناوې جوړېدلې، په سلګونو خارجي سلاکارانو کار کول پیل کړي وو. د ناټو له هیوادونو زرګونو میله عصري وسلې دلته لیږدول کېدلې او خطر هر ورځ زیاتېدلو. روسیې لومړی ګام واخیستلو او برید یې په شا وتمبولو. دا یوه ټپل شوې پر وخت او درسته پرېکړه وه.
پوتین پر اوکراین د روسیې اوسنۍ برید د دویمې نړیوالې جګړې سره مشابه وبللو. نوموړي پر اوکراین د روسیې برید له نازیانو څخه د ازادۍ د جګړې په نوم یاد کړو. خو د اوکراین د ولسمشر یو سلاکار د پوتین جګړه بې منطقه بللي او ویلي دي چې د ناټو غړیو هیوادونو پر اوکراین د برید کولو کوم پلان نه درلود.
اوکراین په کریمیا برید نه وکړی. روسی پوځیان ملکیږي، دوی له خپل هیواد څخه دفاع نه بلکې د یو بل هیواد د اشغال هڅه کوي.
بلخوا د اوکراین ولسمشر له خپل هیواد څخه د دفاع جنگ د نازیانو پر خلاف جګړه بللي. نوموړي د روسیې پر خلاف د خپل بریا وړاندوی نه کړی.
сегодня мы відзначаємо день
нен мунг да назі афкару правланди баріал манзу мунг пар хпалу нікуно че да нур милятуно сара пагадае де хитлер презид пайо етлаб ке назі афкару тамати варкла вяду мунг бачата да де баріад малкият гарзаволу іжаза варнаклу مونګ هغه وخت هم ګټلې و او اوس به هم وګټو.
په ورته وخت کې د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د امریکا د ولسمشر په ګډون د جیو هیوادونو مشرانو په یو آنلاین غونډه کې د اوکراین سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنه کړې. امریکا پر اوکراین د روسیې یرغل ناکام بللې او ویلې دي چې ولسمشر پوتین له روسیې نه یو نړیوال منځوي هیواد جوړ کړي.
اتصال زمونږ استاد پښتون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدرمن اوریدونکو، د فراه په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د ګوزن ناروغي په وړاندې د واکسین د تطبیق لپاره مساعد شرایط رامنځته شوي دي. د بلې خوا روغتیایي کارپوهان له عالمانو او عامو خلکو غواړي چې د عامه پوهاوي چارې ګړندۍ کړي تر څو یاد ناروغي له هیواد څخه محو شي. نورحال د نقیب الله نیکمل پر بوت کې
د فرا روغتیایي چارواکي د یاد ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د تیر په پرتله مناسب شرایط رامنځته شوي دي چې ټولې کورنۍ خپل ماشومان پر وخت باندې واکسین کړي. د فرا د 220 ولایتي روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین هدی وایي یو شمیر خندونه چې د ګزان ناروغي په وړاندې مبارزه یې لننګونو سره مخ کړي و لمانځه تللې دي او په ټول ولایت کې د ګزان ناروغي ضد واکسین لپاره امنیت د ډاډ وړ دی.
انشاءالله چې اوس حکومت هم په دې برخه کې ډېر همکار دی د واکسین د تطبیق په برخه کې، یعنی په ټولو سیمو کې امنیت هم برقرار دی. ان شاء الله زه اوس د ستونزه نه وینم چې هر کور ته واکسیناتور ورسي او فامیل به په ډیر خوشحالي او په ډیر ورن تندي به دوی خپل ماشومان راباسي او واکسین کوي. بیا
په ورته مهال په فرا کې روغتیايي کارپوهان د ګزړ ناروغي په وړاندې د یو شمیر ستونزو حل یو ښه پرمختګ بولي. د ډاکټرانو د طبي ټولین د رهبری غړی ډاکټر محمد عارف زلال وایي ګزړ یو خطرناک او فوق العاده ساري ناروغي ده چې شایي پر ډیر لږ مود کې د لسګونو تر سلګونو ماشومان په یادي ناروغي اخته شي. نوموړی په ټینګار سره له دینی عالمانو او عامو خلکو غواړي چې په یاد مبارزه کې د روغتیايي کارکوونکو لاسنیوي وکړي تر څو کورنۍ وهڅیږي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
نو د دې مرض په لمنځه وړلو کې باید عام وګړي او دینی عالمان ټول پوره ژمنتیا ولري او کومک همکاري وکړي او د ممبر لري هم خلکو ته دا پیغام ورسوي چې دا واکسین د ماشومانو او د آیندي ژوند ژغوري. نو ټول باید په دې کې پوره همکاري ولرو.
له دې سره همهاله د فرایو شمیر ډاکټرانو له کورنۍ څخه د خپل بچیانو د روغتیا لپاره د ګزړ ناروغي واکسین ته ځانګړي پاملرنه وکړي. د فرا یو تن ډاکټر حمزه فرحي وایي نه یوازې ماشومان د ګزړ ناروغي په وړاندې لګواش سره مخ دي، بلکې یاد ناروغي کورنۍ او آن ټولنه لګڼ ستوند سره مخ کولای شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرکندوي. امریکا د بین المللي ټولنې سره په ګډه په کابل کې په تعلیمي مرکز او د عبدالرحیم او شهید په ښوونځي باندې ناروا حملو ته په ځواب کې غضب او قهر څرګند کړ او د بهرنیو چارو د وزارت د ناتاق د اپریل د میاشتې د 19 نیټې په بیانیه کې کورنیو او نورو هغه چا ته چې خپلوان یې نه وژل شوي د تسلیت وړاندې کړ. د اپریل په میاشت کې د یو شمیر حملو هدف د هزاره اشیا اقلیت ډله وه چې نسبت د ISIS خراسان ډلې ته ورکړل شوی و. په یوه حمله کې چې چا یې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، په کابل کې د صوفی په جومات کې جمع کوونکي ووژل شلو. د روژې مبارکې د میاشتې د وروستۍ جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د خلیفه صاحب د جومات په منځ کې چاودنه وشوله. د جومات چت په عبادت کوونکو باندې راولوېده. د ملګرو ملتونو په قول لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي وو او 15 تنه نور ټپیان شوي وو. له محلي روغتونونو نه رسېدلي راپورټونه وایي د تلفاتو شمېر له هغه څه نه زیات دی چې راپورټ یې ورکړی شوی دی. د افغانستان لپاره د عمومي منشي د خاص استازي مرستیال امیت نو د سند او ویلې هیڅ قوي الفاظ کافي نه دي چې دغه د سپکاوي وړ عمل وغندي. د عبادت زه هدف ګرځوي په داسې حال کې په ټول افغانستان کې مسلمانان تیاری نیسي چې د کوچني اختر ولمانځي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اپریل په میاشت کې د یو لړ حملو نه وروسته یوه اعلامیه خپره کړه. په دې کې ټینګار کوي چې تروریزم په خپلو ټولو ډولونو څرګندونو کې بین المللي سولې او امنیت ته یو د ډیرو جدي ګواښونو نه مخامخ کوي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جالینا پورته د خیالتي ډلو د غړو هدف ګرځولو په کلکو الفاظو وغندل او ویویل امریکا ژمنه هم کړې ده چې د مذهبي اقلیتي ډلو په شمول د ټولو افغانانو د قابلیت ملاتړ کوي چې د دوی په خلاف د تاوتریخوالي نه په غیر په آزاده توګه خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي. موږ په جدي توګه په افغانستان کې د حملو د زیاتېدو په باره کې اندېښمن یو او د دغو بزدلانه حملو پای ته د رسولو غوښتنه کوو او د مرتکبینو لپاره غوښتنه کوو چې د عدالت منګولو ته به وسپارل شي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.